دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا ز خلیل خان يم پام وکړئ د سات خبرونه ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهی په روسیه کې د یو تمه ده چې پر امنیتي همکاري او سیمه ایزو مسایلو د روسي چارواکو سره خبري وکړي د امنیت شورا بیان رحمت الله اندړ ازادي روډ ته ول چې مهی پرون سهار روسیه ته تللی دی د روسیې دولتي خبري اژانس ټاس هم راپور ورکړی دی چې تمه ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پاتروشوف سره د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي شغلی مهم په داسې وخت روسیې ته سفر کړی چې په افغانستان کې جګړه زور اخیستی او هر ورځ له بیلابیلو ولایتونو د سخت وسلوالو نشتو راپورټونه ورکړل کیږي روسیې په افغانستان کې په تیر بیا شمالي سیمو کې چې له منځنۍ اسیا سره اوږده پوله لري د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر فعالیتونو او د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنې هم شوډلې دي د امریکا متحده ایالاتو د چهارشنبه پر ورځ یو ځل بیا ویلي دي چې په لسګونه زره افغانان چې په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو سره کار کړی د بارانیو ځواکونو د بشپړ وتلو د مخه به د افغانستان څخه وباسي د امریکا د بارانو چارو وزارت د ویان مرستیالي جلینا پورټر د امریکا ژغته ویل چې د ژباړونکو د غړله به لومړی کوم ځای ته ولېږل شي هغه ویل چې د امنیتي دلیلونو په وجه موږ شمېر موقعیت او د عملیاتو نیټه نسو ویلی د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د څرګندونو پر اساس شاوخوا 3000 افغانانو په تیرو دوه لسیزو کې د ترجمانانو او په نور برخو کې د امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی او اوس امریکا ته د مهاجرت د ځانګړي ویزې د مراحلو تیرېدو ته انتظار باسي د امریکا د بارانو چارو وزارت بیان وایي چې دا 3000 درخواست کوونکو له جملې نه تقریبا د 50% کار په لومړنیو پړاوونو کې دی او د درخواست کوونکو له لوري اقدام ته انتظار باسي د اسرایلو هوایی ځواکونو په غزې کې د اسلامي وسلوالو مرکزونه د جمعې په ورځ لاغورسته په نشه کړي چې د فلسطین له دې سیمې څخه په دغه هیواد د اور بالونه وتغول سول د اسرایلو او د حماس ډلې ترمنځ د مې میاشتې د اوربند ورسته دا ورسته تاوتریخوالی دی د حماس ډله چې د غزې کنټرول په لاس کې دی ته نږدې امنیتي منابعو اژانس فرانس پرس ته ویلي چې دغه بریدونو د روزنې مرکزونه په نشه کړي دي خو تلفات یې نه دی اړولي د اسرایلو د پوځ بیان اژانس فرانس پرس ته دغه هوایی بریدونه تایید کړي دي د پنځشنبه په ورځ د اسرایلو د اطفایي ادارې ویل دي چې د اور بالونه چې د غزې سره تغول سیوي وو د دغه هیواد په جنوب کې د غزې سره ته نږدې په څلورو سیمو کې کوچني اورونه لګولي د مې په میاشت کې د غزې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ په جنگ کې سرګونه کسان ووژل سول او زخمي سو او بیا د مې په 28مه د مصر په منځګړیتوب اور بند وسو سمدستي د معلومه سیوي چې په غزې کې کومي وسلوالې ډلې د دې اور بالونو د تغورو ذمہ‌وار ده د ترکیه پولیسو د پنځشنبه په ورځ پر هغه اعتراض کوونکو وشکي بهاونکي غاز استعمال کړي چې دغه اقدام پر ضد مظاهره کوله چې د غیوا د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منه د کنوینشن څخه ووته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پنځشنبه په ورځ د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منه د کنوینشن څخه د ترکیه د وټلو دفاع وکړه هغه تصمیم چې زیات شمیر ترکانو او د ترکیه د غربي متحدینو له لوري ماکوم سوی دا اژانس فرانس پرس د راپور له مخې په ترکیه کې سرګونو کسانو د پنځشنبه په شپه د استنبول کنوینشن په ملاتړ لارین وکړ خو دغه مظاهرچیان هغه وخت د مشکل سره مخامخ شول چې پولیسو هغوی ته اجازه ورنکړه چې د تقسیم مشهوري څلور لارې ته بلاړ شي د ترکیه په انکاري او نورو سیمو کې هم دغه ډول مظاهرې وسوې چې په سولې زتوګه پایته ورسیدې د کنوینشن په 2011 کال کې 45 هیوادونو او اروپایي اتحادیه په استنبول کې لاسلیک کړ چې حکومتونه په دې مکلف کوي چې کورنۍ تاوتریخوالی ناوړه استفاده جنسي تیری او د نجونو ختنه کولو ته د پای ټکی ژوند لپاره قوانین جوړ کړي د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د پنځشنبه په ورځ د تاجکستان د بارنو چارو وزیر سراج الدین مورلدین سره په واشنگتن کې ملاقات کړي او د دواړو هیوادونو د دواړو خزو اړیکو جاري ساتلو ستاینه کړې ده د امریکا ژغ خبريال جیف سلډن د راپور لمخې انټونی بلینکن د تاجکستان امنیت ثبات او زمکري تمامیت په اړه د متحده ایالاتو د ژمنې ډاډ ورکړي او تاجکستان د هڅو مننه کړي چې په افغانستان کې د دوامداري سولې او سیاسي حل په لړ کې خپل ملاتړ جاري ساتلی د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د فلوریدا د میامی ښار ته بلاړ او دغه ښار د سمندر په غاړې د نړیدلې ودانۍ د قربانیانو له کورنۍ سره غمشریکي وکړه هغه د نړیدلې ودانۍ لاندې بند پاتې او د لادرکسو کسانو د مندلو په هڅو او دغه راز د بیرته رغولو لپاره د فدرال حکومت مرسته هم وړاندې کړه. د دې ودانۍ د نړیدو اتو ورځو وروسته هم د ژغورنې عمله د مړو او د لادرکسو کسانو پسې ګرځي. محلي چارواکو ویلي چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته څو نور جسدونه هم موندلي دي چې په دې توګه د مړو شمېر 13 تنو ته لوړ شو چې دوه ماشومان هم پکې دي. د میامی ښاروالي ډنیلا کاوا د چهارشنبې پر ورځ په خپل ټویټر لیکلي چې 15 کسان لا هم بېدرکه دي. تېره میاشت د جون په 15مه د دغه 12 پوړیزې ودانۍ نیمایي برخه ونړېده او اوس هم د پاتې برخې د نړېدو امکان موجود دی. او د ملګرو ملتونو پرون د چهارشنبې د ورځې په یو راپور کې راغلي دي چې د سفري بندیزونو او د سیاحت د کمېدو له کبله په تېر یو کال کې په نړۍ کې اقتصادي زیان ممکن 4 ټریلیون ډالرو ته ورسیږي. دغه مالی تاوان له دې مخکې د لګول سوو اټکلونو څخه ډېر زیات دی، ځکه چې د نړیوالې وبا د مخنیوي لپاره د واکسین نه موجودیت له وجې د نړۍ په مختلفو سیمو کې ژوند بیرته عادي کولو ته نور وخت هم پکار دی. تیر کال یعنی په 2020 میلادي کال کې د کورونا وبا له کبله د نړۍ د سیاحت صنعت شاوخوا 2 ټریلیون او 400 میلیارد ډالر تاوان وکړ، او که دې کال هم په نړیوالې کچې د واکسین کولو په نظام کې سمون رانغی نو اقتصاد ته به دغومره تاوان ورسیږي. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په داسې وخت کې چې یو خوا په افغانستان کې د طالبانو بریدونه زیات شوي او بل خوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ چټکه شوي، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب روسي چارواک سره د خبرو اترو لپاره ماسکاو ته تللی. د ملي امنیت شورا دا سفر د افغانستان د امنیت لپاره مهم بللی او ویلي دي چې ښاغلی محب له روسي چارواکو سره د امنیتي همکاریو او نورو سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. حکمت سروش په اړه رپورټ را لیږلی.
داس مهال چې په افغانستان ځانګړي ډول شمال کې د طالبانو بریدونو زور اخیستی او بیلابیل ولسوالۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي، د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب له روسي چارواکو سره د افغانستان د امنیت په تړاو د خبرو اترو لپاره مسکو ته تللی.
د روسیې له لوړ پوړو مقاماتو سره د ګډو امنیتي همکاریو او نورو سیمه ییزو مهمو موضوعاتو په اړه بحث او خبرې وکړي. دا سفر دوه ورځې نه دی.
لا افغانستان څخه د امریکای ځواکونو د وټولو بهیر چې تر ډیره به پراتلونکو دوه نه یو کې بشپړ سي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې په کابل کې د خپل سفارت او کابل هوائي ډګر د امنیت ساتلو لپاره به یو شمیر پوځیان وساتي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړي چې د ځواکونو له وټولو وروسته به 1450 سرتیري د سفارت خوندیتوب او په سلګونو نور تر هغه چې ترکیان د هوائي ډګر د امنیت مسولیت اخلي هلته وساتي.
افغانستان چې کوم بحران ده ایا چې کوم جګړیز حالت ته په غو باندې بیا اغیزی وی او دغه قوا او شتون یا تر هغه وخت پورې چې د ترکیه قواوی راځي او په افغانستان کې د هوائي میدانونو ساتنه کوي، د امریکای قواوی شتون په هوائي میدان کې، دا په دې معنی ده چې په یو نه بل ډول باندې امریکایان اوس هم دلته دی د افغان رژیم یا د افغان حکومت د دفاع لپاره شتون لري.
که څه هم طالبانو د بهرنیو ځواکونو له پاتې دوه سر مخالفت ښودلې، خو شنونکي وایي چې دایسي د امریکا او طالبانو د سولې د تړون په پټو زمینو کې په دې اړه تفاهم شوی وي چې د سفارت خوندیتوب لپاره امریکایي سرتیری پاتې سي.
ممکن دا ډېر ښکاره ورسره منل سي وي چې متحده ایالاتونو به د خپلو ډیپلوماټانو او د نورو متحدینو د ډیپلوماټانو د ساتلو په مخه ځینې پوځیان په افغانستان کې ولري. همدارنګه د افغانستان د تر ټولو لوی هوایي ډګر د کابل هوایي ډګر هم یو ډول د ډیپلوماټانو د تګ راتګ لاره ده، او د یو د امنیت د تامین لپاره د طالبانو د منلي وي چې ځینې امریکایي پوځیان یا نړیوال پوځیان دلته تر ډیره پاتې شي.
بلخوا د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش د ادارې پر مهال د دفاع پخوانی وزیر ډونلډ رامسفیلد چې د افغانستان او عراق د جګړو تراهو په اتاتیا کلنۍ کې مړ شو، دغه د جنگي او سیاسي میراث پاړه په افغانستان کې بیلابیل نظرونه سته.
په دنیا کې به داسې کوم د جنگ وزیر نه یي چې هغه د سولې وزیري او د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په هر هیواد کې ستاسو وګوري د جنگ مخصن په حالت کې د دفاع وزیران د ته ملزم او مکلف دي چې جنگي حالت اختیار کړي او خپل ملي ګټې وساتي. چې ډونالد ټرمپ فیل کوم یو د هغه دفاع وزیران نو چې مکلف پدی چې ستراتیژي مختوي سي او جنگ پر مخ تاړي.
نشته د ویل سيز وړاندې د رامسفیلد په مشرۍ په افغانستان کې پیلسوي جګړه چې د امریکا تر څلورم ولسمشر پورې راورسېده. که څه هم امریکا اعلان کړی چې تر سپتمبر پورې خپل ټول پوځیان باسي، خو افغانستان لا هم له درنې جګړې او یو نامعلوم برخلیک سره مخ دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، د افغان میرمنو او د افغانستان د ملګرو په نوم د ائتلاف لخوا یو لیک ولسمشر بایدن ته استول شوی دی. په لیک کې د بایدن د ادارې نه غوښتنه شوی چې په داسې حال کې چې له افغانستان د امریکایي او ناتو سرتیرو د وتلو بهیر بشپړېدو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، افغان متحدینو ته چې د بشري حقوقو او دموکراتیکو اصولو پر وړاندې د ګواښونو سره مبارزه کوي باید د بیړني ملاتړ او د مرستو غوړه لارې چارې برابر شي. خایسته سعادت لامی په همدې موضوع رپورت لري.
د افغانستان د میرمنو او ملګرو ائتلاف لخوا تنظیم شوی د لیک د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سره د قوي مالی او تخنیکی ملاتړ غکوي. اوی د افغانستان د امنیتی ځواکونو د پاره د ترهګرۍ سره په موثر مبارزه او د خپل هیواد دفاع لپاره د استخباراتو شریکولو، روزنیز او همدارنګه د مرستو ځانګړي پروګرامونه اړین ګڼل کیږي. زه فکر کوم او لکه څنګه چې زمونږ په سرخلاص لیک کې په روښانه ډول لیکل شوی، یو له خورا مهمو شیانو څخه چې د امریکا کانګرس او د افغانستان ملګري کولای شي دا دی چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. آخر دا هغه خلک دي چې باید د افغان میرمنو او لګکویو حقونه چې په اساسي قانون کې ورکړ شوی او د ټولو عامو افغانانو دفاع وکړي. تاسو پوهیږئ د حقونو دفاع د افغانستان له بهر څخه نشي کېدای، دا باید د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه وکړي. دوی په دې هم ټینګار کوي چې کلیدي بنسټونو ته باید پراختیایي مرستې دوام وکړي، څو ولسته روغتیایي او تعلیمي لومړني خدمات وړاندې شي. دوی په وینا په افغانستان کې د مدني ټولنې فعالین، د ښځو او بشري حقوقو مدافعین، خبريالان او د رسنیو کارمندان هر ورځ له راز راز تاوتریخوالي او ګواښونو سره مخ دي. نو له همدې کبله له دې لارې د ولس سره د مرستو کچه باید لوړ شي.
مو تلاش خود کردیم که صدای مو به گوش آقای بایدن و اداری از اونا برسه و تصمیمایی را که اونا قرار است در قبال افغانستان بگیرن او باید با در نظر داشت تمام اینمی پیشنهادات را که ما برشان کردیم باشه، چون بر ما این موضوع مرگ و زندگی است، موضوع بقای ما هست، موضوع بقای اولادای ما هست. وقتی که اولادای ما در افغانستان چشم خود باز کردن، اونا با تکنولوژی چشم خود باز کردن، اونا در یک جامعه باز چشم خود باز کردن، اونا در یک جامعه که ما قرار بود به طرف ارزش‌های حقوق بشری، ارزش‌های دموکراسی ما پای خود بگذاریم، اینا نسل فیسبوک و نسل توییتر هستن.
دوی په دې لیکه د جګړې پای او په افغانستان کې د ښځو د برابر استازي توپ غوښتنه هم وکړه. دوی وايي په ټول شموله، عادلانه، عملی او دوامداري سولې باور لري چیرې چې ښځې په ټولنه کې د نارینه و سره برابرې وګڼل شي.
دا د افغانستان لپاره به حد حساسه شیبه ده. د امریکایي پوځیانو په بیړه وتل او د امغږی نشټون زیات ګواښونه رامنځته کړي دي. موږ نه وایو چې پوځیان د افغانستان کې پاتې شي، موږ د هغو عاجلو اقداماتو غوښتنه کوو چې په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیول شي. هغه څه چې امید بښونکی دی هغه د خلکو ترمنځ یو له بل سره د ملاتړ څرګندول دي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې پیښیږي ډیر زیات اندېښمن دي او په دې لیک کې هم د همدې اندېښنو څرګندونه شوې ده.
اکثر په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتونو د قوي رول ملاتړ تر ټولو ضروری ګڼل کیږي او د سولې د مذاکراتو په بریا ځانګړی تمرکز به دا خبرې د افغانانو لپاره هم د دوامدار عادلانه او ټول شمولي سولې لپاره پایلې ولري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه تا د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوي. لاسو میاشتو مخالفت نورو سټاکل شوی د امریکا کانګرس د جنوري د شپږمې د پیښې د سیړلو په ارتباط یوې کمیټې ته رائے ورکړي. هغه پیښه چې د پخوانی جمهور رئیس پلویانو هڅه وکړه څو د جمهور رئیس د ټاکونکو حیات د رائے د شمیرنې مخه ونیسي. د خبر نور حال د سمیع الله جلال سیناوري
په داسې حال کې چې د جو بایدن د بریا د مخنیوي په هدف د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پلویانو د شورش پر پولیسو د هغوی د برید او د ګډوډۍ یو شپږ میاشتې تیریږي. د کانګرس غړي په غزا کې چې محاصره شوي وو پر غونډې دو سره د یادې ورځې په اړه د تحقیقاتو په هدف یوه خاصه کمیټه جوړه کړه.
موږ باید شکر گزار او وطن پالوسو او په راتلونکي کې د نورو او ورته پیښو د مخنیوي په هدف د حقیقت په پیدا کولو سره د امریکایانو اندېښنو ته درناوی وکړو. لکه څنګه چې د هغې ورځې را په دېخوا ویل شوي، د جنوري شپږمه زموږ په تاریخ کې تر ټولو توره ورځ ده.
د روان کال په پیل کې د استادو د مجلس دیموکراتانو ټرمپ د شورش د هڅولو په تور د دویم ځل لپاره له وظیفې معزول کړ، سره له دې چې نوموړي په سنا کې برات واخیست. د کانګرس کمیټو په غوړز د امنیتي کمزورتیاو په اړه څو تحقیقات وکړل. هغه دلیل چې جمهور غوښتونکي وایي نوې کمیټه تکراری او غیر ضروری ده.
کمن غواړو چې په تحقیقاتو باندې وخت او منابع ولګو، نو موږ باید په دې مجلس کې پر دریو نورو شیانو هم کار وکړو چې د دیموکراتانو لخوا له پامه غورځول شوی دي. مثلا د کوویډ 19 د منشا په اړه تحقیقات چې له چین سره حساب کتاب پرې وشي، په سرحد کې د بشري ناورین په پای ته رسولو وخت او پیسې ولګول شي چې د دیموکراتانو د سیاستونو له امله رامنځته شوی دی.
د سنا جمهور غوښتونکو په میمیش کې د دواړو ګوندونو د یو کمیسون د کار مخه ونیوله، کوم چې په پام کې و د جنوري د شپږمې د پیښو په اړه تحقیقات وکړي.
هغوی د وطن پرستۍ پر ځای ګوند غوره کړی دی، د ډیموکراسۍ پر ځای د خپلسرۍ او استبداد لاره غوره کړې ده، د قانون د واکمنۍ پر ځای لوی درواغ غوره کړی دي، هغوی د اساسي قانون پر ځای د دسیسو سیاستونه غوره کړی دي. هو، هغوی په سولیز ډول د واک د لیږدولو پر ځای د امریکا په تاریخ کې تر ټولو مفسد جمهور رئیس غوره کړی دی.
که منظور شي نو دا کمیسون به د دواړو ګوندونو برابر غړي ولري. یو جمهور غوښتونکو چې د دواړو ګوندونو د دغه مشترکو تحقیقاتو پر ضد رای ورکړي، ورستای پیشنهاد غندلی، کوم چې د اساسو د مجلس مشر نانسی پلوسی ته اجازه ورکوي چې خپل غړیتوب تعین کړي.
د مجلس مشر پلوسی او دیموکراتو غړو د تفرقې ډک حزبي سیاست ته د امریکایانو د ګټو په بنسټ ترجیح ورکړې ده. په هر ډول بې طرفه تحقیقاتو کې بنیادی خبره دا ده چې له سیاسي نفوذ او ګوندي تعصب نه پرته وشي.
د امریکا د ولسی جرګې رئیس نانسی پلوسی کولای شي د کمیټې ټول دیارلس غړي وټاکي. دغه هیئت کولای شي په تیر دوو پیړیو کې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تر ټولو ناوړه برید په تړاو شاهدان او اسناد وغوړي. سمیع الله جلال زای، د امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، د عامه روغتیا وزارت وایي دا ونه د تیرې ونې پرتله د کرونا وایروس په مثبتو پیښو کې شاوخوا 6% کمواله راغله، خو لا هم دا وبا په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده. د عامه روغتیا وزارت د پنځمې په ورځ افغانستان کې 1940 نو پیښو د ثبت خبر ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورٹ کې اوري.
د امریکا روغتیا وزارت د پنځمې پورس په افغانستان کې د کرونا وایرس د 1940 نو پیښو د سب خبر ورکړي. د دغه وزارت مرسیال وایي ډاکټر میرویس علي زیوی چې په تیر څلور ساعتونو کې شپږ اتیا تنه د کرونا وایرس په ناروغۍ مړه شوي هم دي.
په تیر څلور ساعتونو کې 5500 مشکوک کسان د کرونا ناروغۍ لپاره د هیواد په ټولو حوزو او دولتي لابراتوارونو کې ټسټ شوي دي، چې د دې جملې څخه 1940 تنه مثبتو، چې له دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 1200 یو څه مشه پک پنځه ستوري سیدل. په یاد مو ده کې نه سو دولس کسان را ویدنی دي او متاسفانه شپږ اتیا کسان په ژوند لاس ورکړي.
د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو پر اساس په افغانستان کې د کرونا وایرس د وبا د خپرېدو لپاره څخه تر نن ورځې پورې ټول 15,300 تنه د کرونا په ناروغۍ مړه شوي. د عامه روغتیا وزارت شمیرنې ښیي چې نن پنځشنبه د ورځې پرته د دې اونۍ لپاره څخه د چهارشنبه د ورځې پورې د تیرې اونۍ د ورځو پرتله د کرونا وایرس په مثبتو پیښو کې یو څه کموالی لیدل کیږي. ډاکټر میرویس علي زیوی چې د تیرې اونۍ پرتله دا اونۍ د کرونا وایرس په پیښو کې تر 6% پورې کموالی راغلی دی.
اوس هم مثبت پیخو زیاتوالی په مهواد کې لیدل کیږي. صرف د تیرې اونۍ په پرتله باندې پیخو کې د 15-16% پورې کموالی لیدل کیږي، خو دا د روغتیا وزارت ته د قناعت وړ نه ده، ځکه د یو څو ورځې کیږي چې په پیخو کې ثبات رامنځته شوی، یعنې زموږ ګراف په یولې ول کې دی، خو امکان دی شته چې بیا هم پیخې لوړې شي. د روغتیا وزارت د ساینس کمیټې او زموږ د اپیدمیولوژیستانو د وړاندوینې په اساس باندې کېدای شي څو ورځې نورې هم موږ د مثبتو پیښو د زیاتوالي شاهدان اوسېږو، او د هغې څخه وروسته د 3-4 اونیو پورې وخت نیسي تر څو په پیښو کې ورو ورو کموالی تر سترګو شي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د 3 څپې پر مهال د هند کرونا ویروس د بڼې دلتا ته ورته پیښو ویروس ډېر خپور شوی، او اوس مهال په دغه هېواد کې 60% پورې د کرونا ویروس پیښې د هندي بڼې د ویروس پورې تړاو لري. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 30,000 ناروغان د کرونا په ناروغۍ یا په روغتونونو او یا هم په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هڅو سره سره په روغتونونو کې د کرونا ویروس د ناروغانو د شمېر د زیاتوالي له امله د اکسیجن د کمی ستونزه لا شته دي. د افغان جاپان په روغتون کې چې تازه د مصنوعي اکسیجن د تولید سیستم نصب شوی، ډاکټران وایي چې اکسیجن ته د ناروغانو د زیاتې اړتیا له مخې دا نصب شوی د مصنوعي اکسیجن سیستم د روغتون ناروغانو ته کفایت نه کوي. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې په دغه روغتون او نورو روغتونونو کې د مصنوعي اکسیجن د دستګاهګانو د نصب وروسته له بازار څخه روغتونونو ته د اکسیجن د وړلو اړتیا ډېره کمه شوې ده، او اوس مهال دغو روغتونونو ته په 24 ساعتونو کې تر 200 پورې د اکسیجن ډبې برابرېږي چې د ناروغانو اړتیاوې پوره کولی شي. افغان حکومت په روغتونونو کې د اکسیجن د اړتیاو د پوره کولو لپاره د ایران، ازبکستان او تاجکستان سره تړونونه لاسلیک کړي چې له مخې دا هېوادونه په منظم ډول افغانستان ته اکسیجن برابروي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکاو. د کندهار روغتیايي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نامنۍ لوپی خو سره سم د دوی لویه برخه طبي منابع د جګړې د قربانیانو په درملنه لګول کیږي. له بلې خوا د کندهار له بیلابیلو برخو نه د تودې جګړې راپورونه ترلاسه شوي. عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ را لګولی.
په جنوب کې میرویس حوزه بیروختون مسولینه وایي چې د جګړو لشدت سره د روختون د هیواد په کچه یو له ټولو بوختو روختونونو څخه ګرځېدلې دي. د روختون ټول بسترونه د جګړې له قربانیانو ډک دي.
دا نو چې کوم یې نه په خونه کې ساتي روي مش په سره په ناس کې ناس ده، د سربېره په خانه په خونه کې نه ساتي چیرې مرمه را درته کړکنه و تر را دې په شکی و مشته دا سابسوز دی کنه دی خدای ورته وګوره قرآن ورته سره خشیانې سوال سره وکي دا رسول ومني ورور ور سره وښني.
د دې روختون رئیس ډاکټر محمد داوود فرهاد آشنا رادیو ته ویل چې په څلور اونۍ کې دې روختون ته 203 تنه د جګړې قربانیان ورول سوي چې 199 یې د جګړو ټپونو لکبل ساور کړي. د زیاتې چې د جنگي واقعاتو له زیاتوالي سره په یوه وخت د میرویس حوزوی روختون لوی برخه منابع د جګړې د قربانیانو په درملنه لګول کیږي.
دا میرویس حوزوی روختون چې یو ډیر مصروف روختون دی او زیاتې په تیر جوزا میاشت کې ارقام وشتل سوي 1350 د مین او د بمبارد په واسطه باندې 1350 ټول جنگي واقعات مو 203 واقعات چې مړینې تقریبا 101 د 1350 کسان چې وشتل سوي او د اوس 101 کسان مړ سوي دي. د مین او د بمبارد په واسطه باندې چې 1350 کسان راغلي مړینې 13 کسان وو او په هغه کې شپږ کسان بسر سوي دي او 12 په سراپا شکل تداوي سوي او 200 سوي دي. او جنگي واقعات مو اوس ډیر سوي دي.
په ورته وخت کې په جنوب کې د بشري حقوقو کمیسیون هم روان جګړیز حالت څخه لوی اندیښنه شي. د نوموړي کمیسیون رئیس سلطان عیل آشنا رادیو ته ویل چې په کندهار کې د هدفي وژنو او ماین چاودنو لکبله ملکي مرجوبله تر بل هر وخت زیاته سوي ده.
متاسفانه د ورستوي جګړو له عمل څخه ملکي طرفات کچه په مغه حالت کې پاتې دی او هم کله کله دا کچه لوړیږي. هم ډیر مهم لاملونه د ملکي دلفاتو چې رامنځته شوی دي هغه د شکرې سو مینونو څخه دي او همدارنګه د هدفي وجونو څخه دي چې دا یو ډیر لوی لامل دی. همدارنګه مخامخ جګړو څخه هم ملکي طرفات رامنځته شوی دي، خو دغه دوه برخو کې ملکي طرفات کچه ډیر لوړ ده. نو موږ د تل په څیر باندې بیا هم د جنگ په شکیل غاړو باندې ځخ کوو
چې په جګړه کې هغه بشر دوستانه حقونه چې دی یا د جګړې حقونه دی هغه په ډېر اکثر کې رعایت کیږي او په جړه باندې موږ جدي اندیښنه لرو.
بلې خوا ته لا هم د کندهار له بیلابیلو برخو څخه د تودی جګړې راپورونه ترلاسه کیږي چې په ترڅ کې مرجوب له هم را مست سوې ده. له تیرې شپې راهیسې د کندهار په لویدیز کې د پنجوي او ژړی او په شمال کې بیا د شاولیکوټ ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ جګړې پیل شوې. د کندهار والی روح الله خانزاده په اړه وایي چې د پنجوي او ژړی ولسوالیو ته تازه دمه افغان ځواکونه رسیدلي دي. د جګړو لسیمو څخه پر یو وخت د ملکی مرجوبلی لویری لسګونه کورنۍ د کندهار شهر بیلابیلو برخو ته کډوالې سوي چې وایي لګڼو سوند سره لاس او ګریوان دي. وسلوارو طالبانو د کندهار د ورسوي امنیتي پیښو په تړه ورسنوي ته کومه تبصره نه ده کړې.
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غاک سر مقاله ده.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غاک سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. جنوبی سودان چې په 2011 کال کې له سودان خپلواکۍ لاسته راوړله د خپل اکثر موجودیت په وخت کې د ډول ډول بشري چیلنجونو سره مخامخ شوې ده. د شمال جنوب شل کلن جنجال نسته او د سودان سره دوامدار تاوتریخواله چې په دې کې په 2012 کال کې د تیلو د صادراتو بندول شامل دي چې د جنوبي سودان اقتصاد د خطر سره مخامخ کړ. هیواد او حکومت کمزور او بې ثباته کړ. په نتیجه کې د جنوبي سودان حکومت په دې قادر نه و چې په مؤثره توګه داخلي ستونزو او طبي آفتونو ته ځواب ووایي. برسیره پر دې سیلابونو، وچکالي، څه باندې او کلن کورني جنجال، کرکله، کلیوال فعالیتونه، مارکیټونه او تجارت یو ګډوډ کړل. د خوړو نمو، خوندیتوب او بشري ضرورتونه زیات کړل. اوس جنوبي سودان په جنس ولال د تاوتریخواله د مخنیوي او ځواب ویلو په شمول د خوړو بنیادی کارونو او د سولې د ساتنې لپاره په عمومي توګه په بشري ټولنه باندې متکی دي. د ملګرو ملتونو په قول د جنوبي سودان د نفوسو د 12 میلیونو خلکو نه تقریبا 8.3 میلیونه یا د نفوس 10% به په 2020 کال کې بشري مرستو یا د خوړو عاجل مرستې ته ضرورت ولري. لیکن په عین وخت کې د ادارې چارو امیر سامانتا پاور د تازه وخت په یو بیان کې ویل جنوبي سودان د مرستو در سوالو د کارکونکو لپاره کری کال یو د خطرناکو هیوادونو نه دی چې فعالیت پکې وکړي. د ملګرو ملتونو په قول د 2000 کال لپیل نه را په دیخوا د مرستو در سوالو د کارکونکو په خلاف د تاوتریخوالي څه باندې 400 پیښې شوې دي. په دې کې د 2020 کال د می په میاشت کې د مرستو در سوالو د دوه کارکونکو وژل هم شامل دي. د ادارې چارو امیر پاور ویل امریکا دغه تاوتریخواله وغند او د جنوبي سودان په حکومت باندې غږ وکړ چې ملکیان او بشري دوستان وژغوري او په رنګ تورت او جیم جنکی مرتکبین بندیان کړي او دوی مسؤل وګڼي. دی ویلې تاوتریخواله د مرستو در رسولو د سازمانونو په خلاف نه وازي د مرستو در رسولو د کارکونکو ژوند په خطر کې اچوي، بلکې دا محتاج خلکو ته د ژوند د ژغورلو د مرستو در رسولو بهیر ګډوډ کوي. د تازه وخت حملو په اتحاد او برنی نیل ایالتونو کې ځینو سازمانونو بشري مرستې وزندولې چې نږدې د قاطع په څنډه باندې ولاړ دي. د دې معنا دا چې تقریبا 45,000 هغه خلک به چې دوی ډېر زیات ضرورت لري مرستو ته به لاسرسی ونه لري. زمونږ بشر دوست انډیوالان په نستړ کې دونکو توګه او په شخصي ستر خطر سره کار کوي چې مرسته ورسوي. د دوی ژغورنې ته پام کوي او د محتاجو خلکو په لاسرسي کې خنډونه نه اچوي چې د خلکو په ژوندۍ ساتلو کې مهم دي. د مرستو در رسولو د کارکونکو په خلاف بل دي چې ملت په نظر کې ونیول شي حمله ویروله یا غواخونه د منلو وړ نه دي. د جنوبی سودان حکومت باید سمدستی او مؤثر اقدامات وکړي چې بشری کارکونکي وژغوري او هغه چاته چې د خوړو نه خوندیتوب او نور کلک بشری ضرورتونه تجربه کوي دوامداره او بیل خلنه بشری مرستې ورسوي.
درنو ویدیم کو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سرخ پرونه پاتې رسیدي. مننه چې تر دې شي وینده امریکا غاک آشنا را